ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د ما د ټیکنیک په برخه کې د ملګری نوذرین کې هلی او سلامونه مني. د پاکستان جمهوریت تحریک 13 ورځ په ګوجراوالا کې یو لوی جلسه او کا په دغه جلسه کې د تحریک مشرانو ویناګانو کې او دوی په خپل ویناګانو کې موجوده حکومت په ډیرو مسلو په ډیرو ستونزو ذمہوار وګرځولو. د دې خبرونې د سر موضوع د یو شمېر نور کورنۍ او سیمې مطالب را سره هم شته. د خبرونې پر وسته نیمایي کې تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د دې غړې خبرونه. د مشال د خبرونو سرټکی، پاکستان جمهوریت تحریک وايي موجوده حکومت په ټاکنو کې د درغلۍ په نتیجه کې واک تر اغلی او جالي دی. د بلوچستان حکومت وايي هند په صوبه کې د ناکرارۍ لپاره هر کال 500 میلیونه ډالر مصرفوي. آذربایجان وايي نن سهار یې ارمینیا په ګنجه ښار کې په ولسی آبادۍ بریدونه کړي. پی ڈی ایم وائی چې موجوده حکومت جعلی دی او په ټاکنو کې د درغلۍ په نتیجه کې واک ته راغلی. تیر شپه د ګنجراوالا په جناح سټیډیم کې د پاکستان جمهوریت تحریک لومړی جلسه وشوه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. جلسې ته په خپله وینا کې د پاکستان مسلم لیگ رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه په ویډیو لینک وویل چې په دې موجوده بربادۍ ولس د چا ګریوان ته لاس واچي، د عمران نیازی او که د راوستلو والا ګریوان ته. د زیاته کړه تاسو سوچ وکړئ او ځواب یې راکړئ چې ستاسو ووټ چا غلا کړو. په دې موقع د جمعیت علماء اسلام فیډل او د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړې او وی ویل چې دا حکومت سلیکټډ دی او د ولس په خوخه واک ته نه دی راغلی. جلسې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ورغلی او د خوراکي شیانو نرخنامه هم وړې وه. اول یې د هرې سبزۍ او وچو خوراکونو نرخونه بیان کړل او بیا یې د دغه ګرانۍ ذمهوار موجوده حکومت وګرځوه. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند، نېشنل ګوند، جمعیت اهل حدیث، پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ترڅنګ یو شمېر نورو سیاستوالو هم ویناګانې وکړي. حکومت د پی ڈی ایم جلسه ناکامه او د اپوزیشن ګوندونو لخوا د درغلۍ د قضیونه د ولس د پام اړولو یو پلمه وبلله. د شمالي وزیرستان د میوو او سبزیانو د کاروباریانو اتحادیې په غلام خان بندر د مالونو د گاډو د کلیر کولو په عمل کې د توندۍ غوښتنه کړې. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې اتحادیې مشر ملک عبدالله خان وویل چې د میوو او سبزیو بار گاډي په ورځو ورځو په غلام خان بندر د کسټم کلیر کولو لپاره ولاړ وي چې له وجې د دوی میوې او سبزیانې خرابیږي او ورته په لکونو روپۍ زیانونه کیږي. د دوی په خبره حکومت دې په بندر د سرکاري عملې د کسانو شمېره زیاته کړي چې د دوی گاډي زر کلیر کیږي. د دوی په خبره افغان لوري ته دا عمل ډېر چټک دی او په څو ساعتو کې د دوی بار گاډي کلیر شي، خو پاکستان خواته دا عمل ډېر سست دی، باید په دې کې توندي راوستل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې دا ستونزه یې په پام کې ده. د افغانستان د خوست په ګلانو کیم کې میشته وزیرستاني کډوال وایي چې دا مهال د مرستو له کمښت او د روغتیا په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تېره ورځ په کیمپ کې د وزیرستاني کډوالو یو مشر ملک جمشید مسید مشال ریډیو ته وویل دا ځل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا کډوالو ته په مرسته کې غوړي او دال ورنکړل شول، یوازې وړو وو چې د هغې کیفیت هم ښه نه و. بل لوري ته د خوست چارواکي د وزیرستاني کډوالو یادې ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا ستونزه به زر هوارې کړي. د وزیرستاني کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2013 کال نیمایی کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د دربیازب د عملیاتو له کبله د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیا ته هم کډه شوي وي. ډېری یې په څو پړاوونو کې ستنې شوي، خو لا هم په دې ولایت کې د دوی 2000 کورنۍ پاتې دي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر وایي چې بلوچستان کې د ګډوډۍ لپاره هند هر کال 500 میلیونه ډالر لګوي. تېره ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال میر دیا لانګو وویل چې د زیارت په ورځ په اورماړه سیمه کې د تیلو او ګیس د ادارې په کارکوونکو د برید ذمهوار تر اوسه نه دي نیول شوي، خو زیاته یې کړه چې پلټنې روانې دي او ډېر زر به ذمهوار ونیول شي. په یاده پیښه کې 2 سرحدي سرتیري او 2 ځایي پولیس وژل شوي. خبري غونډې ته په وینا کې د داخله چارو وزیر زیاته کړه چې په سیمه کې د ترقۍ پروژې او د پاک چین اقتصادي راهداري د ناکامه کولو هڅې روانې دي. په مخکې وختونو کې هم هند دا ډول تورونه رد کړي دي. د زیارت د ورځې د پیښې ذمهواري د بلوس وسلوالو ډلو تنظیم براس منلې ده. او رسته خبر دا چې نن سهار د اذربایجان د دویم لوی خار گنجا د ولسی استوګنې پر یوې ودانۍ میزایلی برید شوی چې په نتیجه کې هغه ودانۍ ړنګه شوې او لږ تر لږه شپږ کسان په کې په داسې حال کې وژل شوي چې خلک ودو. د مشال رادیو اذربایجاني څانګه وایي چې امدادي کارکوونکي د ولس سره په ګډه د ودانۍ د ملبې لاندې د ګیرو شوو خلکو د ژغورلو په هڅو کې بوخت دي. په دې برید کې لږ تر لږه د شلو کورنیو کورونه اغېزمن شوي. بلخوا د اذربایجان د ولسمشر یو سلاحکار حکمت اجیو وویل چې د شپږو کسانو د وژنې نه علاوه پنځه دېرش نور کسان ژوبل شوي هم دي. هم په دغه مهال په منګاسویر ښار کې یو بل میزایلي برید شوی. دغه ښار کې د اوبو یو لوی ډیم هم دی، خو دغه ښار نه د زیانونو په اړه څه اطلاعات نشته. دا برید څو ساعته پس له هغې شوی چې په بیله شوي سیمې نګورنو قرهباغ کې دننه او بهر د اذربایجاني او ارمینیایي ځواکونو ترمنځ د تازه نښتې شوي. د مشال له خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کی خبرونه اوریده او اوس د دې خبرونې پیل کوو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پنجاب صوبې په گوجرانوالا ښار کې تیر شپه د پاکستان جمهوری تحریک لومړی جلسه وشوه. جلسې ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ویډیو لینک د لارې وویل،
اس بربادی پر عوام کس کا گریبان پکڑے، عمران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا؟
په بلوچستان کې تیر ورځ په یو برید کې و سرحدي عسکر او پولیس وژل شوي. د دغې پیښې ذمهوار لا نه دي نیول شوي، خو د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر ضیا لانګو وای چې په صوبه کې هند ناقراری خپروي.
انڈیا یہاں $500 ملین سالانہ خرچہ کر رہا ہے، جب بھی ہماری فورسز ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرتی ہیں.
او د خوست په ګلانو کیمپ کې وزیرستانی کډوال د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
نو اول د میش د مرستې مسله دو د اکتوبر په یکشه دال نو ویز د نومبر ورشه چې کیم دی کنه، او نه دال شته نه غوړشته، د خلک ډیر سخت غریب دی.
د خبرونې په اوږدو کې تاسو د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه هم راپورونه اورئ. په وروستۍ نیمایي کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. پرون د پنجاب په ګوجرانواله ضلع کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان ډیموکریټک موومنټ لخوا لویه جلسه کې ویل شوي چې د پاکستان ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه بند کړي. دوی د جمهوریت غړی مرۍ همیشه د پاره بند کړې ده، خو دا اتحاد به د دوی سره حساب کوي. دوی دا هم ویل چې که پاکستان کې احتساب کیږي نو باید د ججانو او جنرالانو دې هم وشي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلي چې په پاکستان کې یو چاته د غدار لقب ورکول نوې خبره نه ده. دلته هر هغه غداره یا تن ته محب وطن او یا وطن سره مینه کوونکی ویلی شي کوم چې د دې ملک د آئین خلاف ورزي کوي. نوموړي په موجوده حالاتو کې د ګرانۍ، بدامنۍ او په بیروزګارۍ هم خبره وکړه او څو سوالونه یې داسې وکړل.
اس بربادی پر عوام کس کا گریبان پکڑے، عمران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا؟ اس کا جواب آپ بھی سوچ سمجھ کر دیں.
دی وای چې په دې موجوده بربادی عوام د چا گریوان ته لاس واچوي؟ د عمران نیازی او کده در اوستل والا گریوان ته تاسو سوچو کوي او جواب راکوي؟ ستاسو ووټ چا غلا کړ؟ په انتخاباتو کې درغلی چا وکړي؟ ستاسو ووټونه د بل چا پیټیو ته چا واچول؟ دا هم هغه خلکو چې متغدار وای. د پاکستان د جوړېدو نه تر ننه عامرانو سیاستدانانو ته دغه لقبونه ورکړي دي. دوی فاطمه جنا او باچا خان ته غدار او مل دشمن ویلي، او چې دغه الزام کله په شیخ مجیب الرحمن ولګید د مشرقي پاکستان نه بنگلہ دیش جوړ شو.
اور جب یہ الزام مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا.
نو موڑی دا خبر د پنجاب په ګوجرانواله کې د اپوزیشن ګوندونو اتحادی پاکستان ډیموکریټک موومنټ ته د ویډیو لینک په واسطه د لندن نه وکړي. پرون په ګوجرانواله کې د اتحاد لویه جلسه شوه چې په کې د پاکستان د هرې صوبې نه خلک ورغلي، خو د غزې ته تر رسیدو د حکومت لخوا په لارو کې کنټینر ودرولې شوی چې ورتلونکو اخوا کړي او جلسې ته ځان ورساو. جلسې ته د اپوزیشن د نورو ګوندونو مشران هم ورغلي، او په دې موقع د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او د یاد اتحادی مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړي. دوی وویل چې دا حکومت د عوامو په خوخه نه دی راغلی.
میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو کوئی تو سلیکٹر بھی ہے. اب سلیکٹر کہے
دی وای چې دا حکومت راوستل شوی نو څوک راوستونکو خو هم شته دی کنه، او دغه راوستونکو وای چې زمونږ نوم به نه اخلي نو څنګه ستاسو نوم وانخلو؟ تاسو چې یو جالی حکمران کېنولې او جمهوریت له مو غړی بنده کړې ده، د دې ذمهوار به څوک وي؟ ادارې دې په دغه خپلو جرمونو د عوامو نه معافي وغواړي. زموږ لخوا خو هېڅ جګړه نشته، همیشه د پاره ادارو په سیاست کې مداخلت کړی دی. ادارې ولې خپل کار پرېږدي او د عوامو په کارونو کې لاسوهنه کوي؟ که ملک چلول غواړي نو د خپل اختیار پورې وسیږي.
عوام کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ملک کو چلانا ہے، اپنے اختیارات کے ساتھ چلانا ہے.
د دغه جلسې میدان ته هم په ګوجرانواله کې د دغه ضلع د ټریفیک د پولیسو لخوا د جاري شوي او خبر تر مخه یو دېرش لارې بندې شوې وې. خو د مسلم لیگ کارکوونکو بیا دغه کې ډېرې لارې خلاصې کړې او خلک جلسې را ورغلی و. د جلسې میدان ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ورغلی و او د خوراکي شیانو نرخنامه هم وړې وه. اول د هرې سبزی او د وچو خوراکونو نرخونه بیان کړل او بیا د دغه ګرانۍ ذمهوار موجوده حکومت وګرځاو.
یہ کس قسم کا مزاق ہے کہ صدر زرداری پہ الزام لگے تو وہ چلے جیل؟
دیوی چې د لتن غلوبه د زرداری باندې الزام ولګي نو جیل کې واچوي. نواز شریف، مریم نواز او فریال تالپور هم د الزام د لاندې جیل ته ځي. خو چې په وزیر اعظم عمران خان، علی ما خان او عاصم باجوه باندې د کرپشن الزام ولګي نو څوک په پښتنې قدر هم نه کوي. تاسو د پخوانی صدر او وزیر اعظم د درغلی د تورنو تحقیقات خو ضرور وکړئ، خو که د درغلی تورنو په کوم جرنیل او یا جج وي نو د هغې پلټنې به هم کوئ.
اگر کسی جنرل پہ، کسی جج پہ کرپشن پہ الزام ہے تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا.
د یاد اتحادی مرکزی ترجمان او د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتخار حسین هم په دې مقول که پنجابیان، پښتانه، بلوچان، گلگت بلتستان او د سند خلک یو ځای شو نو څوک هم د دوی مخیله نشي ورتلی.
ہم ایک ہوئے تو انشاءاللہ تعالی کوئی ڈکٹیٹر، کوئی جعلی وزیر اعظم ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے گا، یہ جا کے رہے گا.
دیوی چې کومه یو شو نو یو هم ډیکټیټر یا امیر او کینولې شوی وزیر اعظم زموږ مخ ته نشي ودرېدلې او دا به زی زموږ دراتلو لارې بندې کړې شوې. خو زموږ لارې پولیس هم نشي بندولې، کنټینر هم موږ نشي سارولې او ستا ظلم او جبر هم موږ د خپل مبارزینو نشي بندولې.
نه روک سکتا ہے، نه پولیس هم روک سکتا ہے، نه آپ کا ظلم ہمیں روک سکتا ہے، نه آپ کا جبر ہمیں روک سکتا ہے.
دغه جلسه پرون د ورځ اعلان شوی و، خو جلسې ته د خلکو د زیات ورتګ او بیا د حکومت لخوا ځای په ځای د لارو بندښت له وجې د مشرانو تقریرونه ماښام شروع شو چې د شپې تر ناوخته پورې روان وو. د یادې جلسې په حواله د حکمران ګوند وزیرانو لخوا د دوی په ټویټر پاڼو رقم رقم ټویټونه شوي، لکه د وفاقي حکومت ترجمان سینیټر شبلی فراز لیکي چې د ګوجرانوالی جلسه او د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د دې خبرې ثبوت دی چې د سټیټس کو او یا حالات په یو ځای ودرولو خلاف یوازې عمران خان دی. عمران خان او عوام یو اړخته دي، ولی بل اړخته کرپټ خلک. د ساینس او وفاقي وزیر فواد چودري خپله یوه سلفي جوړه کړې ده چې په دغه تصویر کې ورسره شبلی فراز او نور هم لیدل کېږي. دی خاندي او ورسره یې تنزیه لیکلي چې د کرکټ هایلایټ او یا مهمې برخې ګورو، خپل آرام کو او اپوزیشن بیچاره. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شېبه مخکې مې د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور سره رابطه وکړه او دا چې موجوده پی ډی ایم په خپلو جلسو کې په خپلو ویناګانو کې کوم رویه اختیار کړی دی او د دې په حوالې سره حکومت کوم رویه اختیاروي، هغه آیا د جمهوری رویو په زمره کې راځي؟ نو ډاکټر زاهد انور وایي
دلته چونکی جمهوریت لا دونه مضبوط نره، اداری مضبوط نره، خود غشان دا تجربی چیدی رو رو دلی تجربو کو نتیجه که با جمهوری اداری مضبوطی گی، دلته با جمهوریت مضبوطی گی او دا اپوزیشن او دا گورنمنت پارٹی چی کم پا ترکی افته ملکونو کی کم اندرستینگین گی آغا حوالے سر دلتا آغا شانیشتا دلتا بعض اوقات لکا دا سی حب تا خبر ہو رسی چی جمہوریت تا دا نقصان دا سی دو خطرائی خوردین باوجود امید دادے چی د دې جلسو جلسونو د دې درنو او د حکومتي پالیسیو په نتیجه کې به جمهوری ادارې مضبوطیږي، جمهوری قدرونه به مضبوطیږي او په داسې وخت کې د صبر ډېر ضرورت دی. که د اپوزیشن پارټۍ وي او که د حکومت پارټۍ وي، نو د صبر سره او استقامت سره او اجتماعي کوششونو سره د دې خبرې خیال پکار دی چې جمهوری جمهوریت مضبوط شي، جمهوریت ته نقصان نه رسي.
د سب چې کوم تاسو د زغم او د برداشت او د استقامت خبرو کا، آیا دا هغه یری ته اشاره کوي چې په مخکې وختونو کې کله هم اپوزیشن ګوندونو کله هم داسې یو سټانس، داسې یو رویه اختیار کړی دی او په ادارو یې تنقید کړی دی، د هغې په نتیجه کې جمهوري ادارې کور ته استول شوي دي، یو ډکټیټرشپ راغلی دی؟ آیا تاسو سره هغه یره اوس هم ده؟
پاکستان ته هم استثنا حاصله نه ده. د پاکستان تاریخ دا ښیي چې دغه شان شوي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت پارټۍ او اپوزیشن پارټۍ یو بل سره کنسټرکټیو تعمیری تنقید ډېر ښه دی، دا ویلکم کول پکار دي. خوښې نه چې دا تنقید ډسټرکټیو شي او د هغې په نتیجه کې جمهوریت دا کم نظام دی، دا حکومت دی، دا بیا ټول مطلب چې دې ته نقصان ونه رسي او بیا ډکټیټرشپ یا مطلب مارشل لا رانی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خبرو کا په ترقی پذیر ملکونو کې یا چې کوم د ترقی په لور روان ملکونه په هغه دی کې جمهوری ادارې وي او د هغې د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي، وخت سره سره مضبوطیږي، آیا په پاکستان کې تاسو ګڼئ چې جمهوری ادارو سره سره جمهوری رویو کې هم پوخواله پکار دی، سنجیدگی پکار ده؟
تاسو د رویو حواله سره خبرو کا هغه دل تدام ده چې لکه په 1977 کې کله مارشل رااله نخصو پاتو متیاه تقسیمولې، نو دغه خبره ده چې د پاتو منځ کې خپل اختلاف په خپل ځای، خو لکه داسې ونیشي چې هغه خپل منځ کې اختلاف داسې زیاته ورسي چې بیا ډکټیټرشپ یا مارشل لا باندې بیا متیاه تقسیمېږي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې یو بل باندې تعمیری تنقید کیږي، په پالیسو باندې تنقید کیږي، او مطلب دا دی چې رویو کې دا تبدیلی راوستی شي چې دا جمهوری هغه حوالی سره دا رویه او دا تنقید دې حد ته ونه رسي چې جمهوریت جمهوری نظام ختم شي، او دې حوالی سره یو مثبت تبدیلی دا ده چې سیاسي ګوندونو ته، سیاسي پارټو ته د دې خبرې احساس دی چې په ماضي کې په تیر وخت کې څه شوي دي، مارشل لا په کومو حالاتو کې راغلی ده. نو امید دی چې د اختلاف او د درنو او د جلسي ډلیشنو او د پالیسۍ باندې تنقیدونه به دې حد ته نه رسي چې جمهوري نظام چې دی دلته ختم شي او دلته ډکټیټرشپ راشي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو ویلي دي چې د ورماړه په پیښه کې د تورونو کسانو د منډلو لپاره په سیمه کې سرچ اپریشن روان او امکان یې ښکاره کړی چې ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول شي. نوموړي د پیښې تور یو ځل بیا پر ګاونډي هیواد هند ولګولو او ویلي دي چې هند په بلوچستان کې د امنیت د ورانولو لپاره هر کال 500 میلیون ډالر مصرف کوي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب تلین راکړي.
د بلوچستان په سایلی برخه اور ماړه کې د جمعرات په ورځ د پاکستان د تیلو او ګیسو د ادارې او جی ډی سی ایل د کارکونکو پر قافله باندې په برید کې تورن کسان تر اوسه نه دي نیول شوي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته کړی ده. هغه وویل چې د جمعرات په ورځ وه اور ماړه ته چیرمه د ګوادر کراچی پر لوی سړک په یاد سوی پیښ کې اوه سره دي عسکر او اوه ځایي پولیس وژل شوي دي. د پیښ وروسته په یو بیان کې د دغه پیښ ذمېداري د بلوچ بلتون پالو ډلو اتحادی د براس لوري قبل سوي وه. د خبري کانفرنس پر مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر یو ځل بیا وویل چې د دغه ډول پیښ شاته د ګاونډي هیواد هندوستان لاس دی، کوم چې په بلوچستان کې د امنیت دورانولو لپاره 500 میلیونه ډالر هر کال مصرفوي.
انډیا یا 500 میلیون ډالر سالانه خرچه کوي. جب بھی ہماری فورسز ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرتی ہیں کامیاب.
انڈیا ہر کال دلتا د ترگری لپاره $500 million خرڅوي ځکه چې کله هم زموږ امنیتي سرتیری د دغه ترګرو په ضد ګامونه پورته او کامیابي ترلاسه کوي یا هم دوی کمزور کوي دغه وروسته دوی ورک او بیا بیرته رایوځای یا ری ارګنایز سي او اوس یو ځل بیا دوی ری ارګنایز شوي دي او بریدونه یې پیل کړي دي خو انشاءالله زموږ د امنیتي سرتیرو څخه به یو هم بچ پاته نه سي. د امرستان د کورنۍ چار وزیر زیاته کړه چې په تیرو دوو کلو کې صوبایي حکومت تر ډېره ځایه امنیت ټینګ کړی دی چې له امله د ترګرۍ په پیښو کې ښکاره کمی راغلې ده.
پچھلے سال 2019 میں 2020 میں کوئی بھی سیکٹری انکلین نہیں.
میرزیا لنگو وچ پکال 2000 او پکال 2019 کی یو فرقیز پیشا هم د تنظر مسته سوی او نه هم د شی مسلمانانو یو ادفی و جن سوی ده زکه چې څډه ول مجد امنیت ته ټینګول لپاره ګامونه پورته کوو نو دشمن هم په هغه چټکی سره د وطن په ضد دغه ډول ناوړه عملیات کوي. خو پر دې برسېره په دوه کال کې یو فرقیز و جن نه کېدل د حکومت لوی کامیابی ده. پښتنې په جواب کې میرزیا لانګو وویل چې بلوچستان نیمه پاکستان دی ځکه چې د ایران او افغانستان سره 200 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري.
دیکھیں بلوچستان بہت بڑا ایریا ہے, آدھا پاکستان ہے نا, وہاں ہمیشہ آپ اس کو ایک سرحد دو ملکوں کے.
بلوچستان ڈیرا لوئے صوبہ دا, یعنی نیمه پاکستان دی, د افغانستان او ایران سره 200 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. په یو ځل د ترګرو په ضد عملیات نشي کېدلی, خو چې چیرې دوی کاروایان کوي نو هلته امنیتي سرتیری په دوی پسې ورځي. او نن سبا به تاسو وګورئ چې امنیتي سرتیرو ته به د اورماړه په عملیاتو کې لوی بری ترلاسه سي. د بلوچستان په جنوبي برخو بیا په خاصه توګه په مکران ډیویژن کې د ترګرۍ د اوسنۍ پیښو په اړه د یو بل سوال په جواب کې میرزیا لانګو زیاته کړه چې د ترګرۍ د دغه پیښو مخه کوادر پروژه او بیا په خاصه توګه د چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک ناکامه کولو هڅې دي, خو دوی به کله هم دغه ډول هڅې و کامیابۍ ته نه پرېږدي. که څه هم د اوسنۍ پیښې په اړه هندوستان څه نه دي ویلي, خو په تیرو وختو کې هندوستان همیش دا تورونه رد کړي چې په بلوچستان صوبه کې د ترګرۍ لپاره د بلوچ پښتون پالو ډلو سره مالي مرسته کوي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو,
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو,
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا,
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو,
پام کوا
په درې نیمو بجو,
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو,
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او د خبرونه په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د مالونو ډک ګاډي په غلام خان بندر اسوس ورځي د کلیرنس په عمل کې ولاړ وي چې سبزی او میوې هلته خراب شي. کوم ګاډي چې افغانستان ګمرک نه په ګنټه کې راتېږي هغه په غلام خان درې یا څلور ورځې ولاړې وي. تجارت یې اغېزمن شوی. چارواکي وایي چې غلام خان کې سهولتونه زیاتوي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د شمالی وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان بندر د تاجرانو مالونو گاڑی په ورځو ورځو د تلاشۍ لپاره ولاړ وي. کامل زیاته شي, د غلطه سهولتونه جوړ شي, نو مالونه باید په وخت کلیر کیږي.
د سبزی د میوې گاڑی د گھنٹے د دوی گھنٹے په ټیم شه درې درې ورځې په لاګیږي. که حکومت مې ربانی وو کو د چیکینګ عملاوې ته زیوتا شي, د زیوې ته ستر شي کنه, چې میز د گاڑی زر کر پاس کیږي په غلام خان بارډر باندې ویش په نامون څه د سلویر شپې پرې په یوې و گاڑی باندې شي, د سبزی میوه مکمل ضایع شي, ختم شي, د افغانستان طرفه په گھنٹا شي گاډر پاره شي, د میش دویش په نامون څه د سلویر شپې پرې ټیم خامخا په لاګیږي په غلام خان بارډر شه پنګیر په ټماټر په دا باندې چې سلویر شپې وشي خو بس خاتم شي مکمل کړی نه په وشي. کاروبار ډېر د ناکامۍ طرف ته روان ده.
جانان چې د پښین کوټه نه د انګورو ګاډي په غلام خان راولي وایي چې کله د انګورو نه ډک ګاډي روان کړي نو افغانستان نه په ورځ کې را تیر شي, خو چې غلام خان ته ورسي نو سو سو ورځې یې ګاډي ودرېدلې وي.
شمال انګور زما غرازي پر غلام خان بارډر باندې زموږ د مالو ډېر نقصان دي. دا کوم انګور چې موږ سره روان دي زموږ مالو ایش کوم رسیږي. افغانستان حکومت ته چې کوم کښتم ته راورسېږي ګمرک ته هغه چې دی په نیمه ګنټه کې دننه زموږ ګاډیانې پاسېږي. او څنګه چې دلته راسي زموږ د کښتم څخه مخکې دلته یو چین راځي ګاډۍ لیټې زموږ مالونه تقریبا دوې ورځې درې ورځې وده ته ولاړ دي. لہذا موږ دا سوال کوو چې زموږ سره د نرمي اوسي زموږ مالونه نه ضایع کوي. دا خو د زموږ د حکومت خپله فایده ده چې کوم ټیکسونه دوی پرېښي دا خو زموږ خپلې خزانې ته راځي. د پاکستان ګټه ده نه د ټیکس غوښتنه جن غواړو چې ټیکس راکم کړه نه بله غوښتنه غواړو چې زموږ ګاډیانې وختي پر ټیم باندې دوی راپارېغه کړي چې زموږ مالونه نه شي ضایع.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان او د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې غلام خان بندر زیرو پاینټ باندې افغانستان طرف ته سړک تنگ دی. د مالونو نه ډک زیات ګاډي په یو ځای نه راتیریږي. په بندر کې تلاشي هم اړینه ده. په دې اړه غور ضرور روان دی چې په بندر کې پارکینګ عمله او نور سهولتونه زیات شي او چې ګاډي زر کلیر کولی شي نو د تاجرانو ستونزو کمېدو سره سره به تجارت هم زیات شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کال 2013 نه پیل شوی خو تاجران وایي چې لا هم پراخ شوی نه دی. سو میاشتې وړاندې وفاقي حکومت د غلام خان ترانزیټ کېدو اعلان هم کړی خو لا هم د چارواکو په وینا هغې لپاره په دواړو طرفونو تیاریانې مکملې شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خپرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیم پودا په بندوبست د کلیوالو زنانو د حقونو لپاره کانفرنس تابع شوی و چې پکې ویل شو په کلیوالو سیمو کې زنانو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
اسلام آباد لوک ورسه کې د غیر سرکاري تنظیم پودا په بندوبست د زنانو د حقونو لپاره درې ورځنی کانفرنس روان دی چې د اکتوبر په 15 شروع شوی او د اکتوبر په 18 مازیګر به سرته رسی. په دې کانفرنس کې د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو زنانه هم ګډون کوي. په کانفرنس کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د کارکوونکو وینا وه. په بلدیاتي نظام په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د اقلیتي زنانو لپاره خصوصي چوکۍ نه دي بیل شوی باید چې د دې لپاره قانون سازی وکړی شي. د پودا تنظیم کوارډینیټر اسفندیار خټک مشال ریډیو ته د کانفرنس پاړه وی
شزو حقوقو باندې خبره کیږي چې شزو ته د جائیداد کې حساب ملاو شي. خاص طور باندې موږ قبایلی سیمې کې چې اوسه پورې شزو ته په جائیداد کې حساب نه ورکړي سړي نو هغه چې دی ول مذهبي حق هم ده او قانوني حق هم ده هغه باندې خبره کیږي. د دې علاوه ووټ ولا خبره کیږي، دی ول کوټې خبره کیږي، دی د تعلیم خبره کیږي. نو لکه هر لحاظ سره چې کوم انساني حقوق دی هغه باندې خبره هم کیږي.
د مومند ضلع نه راغلی عائشه مومند مشال ریډیو ته وویل دوی د دې کانفرنس نه ډیر څه زده کړه.
موږ له ډیره زیاته فائده ای چې موږ د دې نه ډیر څه زده کو. لکه مخکې موږ ته سایبر کرایم او د دې خدغه ایس علم نو اوس موږ ته پته ولګېدل چې موږ چرته زو او داسې څه خدانه خاصه څه خبره وشو. موږ چرته اغازي اوټ د داتا سو ګورې دلته د یو الیکشن ویلیج جوړ کړي دي. په دې کې باندې دا چې کمی خزي په ووټه چولو یا پاغې نه پویږي هغه د پاره یو ویلی جوړ کړی دی. واغزي د هوټل چولو طریقه ګوري نو ډیر سمونګه زده کړل.
په پاکستان کې د زنانو د حقونو په اړه چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره د کارکونکو کې اسیم ملک نو پوښتل نو دا غوې نه و.
موجود دی. 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 دی.
بل پلو دی رستیو کی وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې ویلی وو حکومت یې د زنانو د حقونو لپاره اقدامات او قانون سازی کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. ورجو خوستا دغلته کې وزیرستاني کډوال وایي چې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په ستونزو مبني زموږ همکار نجیب الله لوخیل دا راپور برابر کړی. تاسو پام ورته راګرځوم.
د جمعې په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیمپ کې یو شمېر وزیرستانیو کډوالو مشال رادیو ته وویل چې دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. کډوال زیاتوي دا ځل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوراکي توکو د اکتوبر، نومبر او دسمبر میاشتو په مرسته کې دوی ته یوازې اوړه ورکړل شول چې د هغې کیفیت هم ښه نه و. د خوست په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو د شورا مشر ملک جمشید مسید وایي
نو اول د میش د مرستې مسلادو د اکتوبر په یکشه دال نه وویل د نومبر ورشه چې کیم دی کنه او نه دالشته نه غوړشته د خلک ډېر سخت غریب دی. دوه مجمع دا چې بسره چې میج کلینیک یوه نیمه میاشت کېږي چې د موسسه قرارداد ختم شوی دی. حتی هغې چې میج د اکسیجن چې کیم د ډلیوري کیسې کیم اکسیجن سلنډر وي آی تر وس پرې شي دی نه ډېر لاړلې ځکه چې خلک ډېر غریب دی. د ډاکټر توان نه لري چې دی ته یو ډلیوري کیس باندې وته وته لاس لا زره ریپې ورکو. تقریبا دا درې کوله کېږي چې میج بار بار ژغ کې چې اسناد درته جوړ شي خو تر وس پرې چا د پدغه واره چې میج سره میټینګ نه وکړو.
د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب د عملیاتو له کبله د خیبر پختونخوا د نورو سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم کړه شوې وي. ډېری یې په څو پړاوونو کې ستنې شوې خو لا هم په دې ولایت کې د 2000 کورنۍ پاتې دي. په ګلان کیمپ کې د لومړني ښوونځي سرخونکی عبدالله وزیرستانی وایي
سره دوه دوه نیم زره شاګردون دي په استوزون په میرسې کم شوې دي او میرسې د موسسې نه او د دولت نه دا غوښتنه چې دی میشته چې چارون روکو زکه چې میرسې د تعلیم مسله حل شي. دا غوښتنه ده چې د شاګردونو سره هغه موسسې یا دولت څخه کومک خاص کر د یونیسف نه میرسې دا غوښتنه ده. میرسې شاګردون ته د کتبی کا کلامی کا کتابچوي هر څه شته وي ته ورسره کوټینا بوټینا زکه چې ته ژمی موسم راوندای سوړه دی.
کله چې ګلان کیم ته زوینو چې په لسګونو ماشومان د زده کړو پر ځای په خړ دا کې په لوبو لګیاوي د دې په څنګ کې لسګونه ځوان چې عمرونه یې له 1400 کلونو پورې دي یو بل سیوري او یو بل دکان کې ورځ تیروي. وزیرستانی ځوان حکمت الله وایي
او د دولت نه میشته غوښتنه ده چې میشته کور روزګور پیدا کړي. دلته ډېر ځوانان دي چې کور روزګور نه لري د غاسه ګرځي هیڅ کار نه لري. موږ دولت نه ملګری ملتونه دا غوښتنه ده چې موږ ته کور روزګور پیدا کړي. موږ کورنۍ لرو ژوند لرو او بل خوا ته ژمی روان دی موږ ته باید کار روزګار پیدا شي.
د جاوید په نوم یو بل وزیرستانی ځوان وایي
ځوانانو باید دولت کور وشي دولت یې زیوی ته مشخص کای لوبې د پوروي کای انوستی د پوروي چې دولت یې داس زیوی ته جوړ شي دی ولته نو ست پکې وکی ولته داسې اچاب شون تر منظم څه تمرینات بیا پکې وکی قانون د پر داس مکتب نشته چې چې سویه ولاشته ما شومونو د پر استر د پر نشته داسې چې سوی اج وکی موږ د پر ډیر خاوی.
بلډوري ته د خوز د کډوالو چارو ریاست چارواکي د کډوالو زین یاد ستونزې او غختنې پر ځای بولیا وایي چې د دې ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د خوست کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل په روانو مرستو کې د ازل کډوالو ته داله غوړي ونه ویشل شول چې لامل یې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګودامونو کې د یادو توکو نشتون و. د ګلان کیمپ څخه بهر وزیرستانیو ته د خوراکي توکو د ویش د ستونزې په باب وایي چې نړیوال خوراکي پروګرام سره په دې اړه خبرې شوې. دا د دوو میاشتو توکو ویش به په اوسني ځای کې وي. نوي زیږدیز کال کې به د مرستو ویش بیرته ګلان کیمپ ته ولېږدول شي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
کو تاسو مشال لیډیو ته وګی او د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام اوس یو ونی دي خبرونې تر اگر زو روخانه مستقبل د پاکستان وفاقي حکومت غواړي چې په هیواد کې د یو قام او یو تعلیمي نصاب په نوم یو شان نصابي تعلیم رایج کړي. چارواکي وایي چې په اولنۍ مرحله کې دا اول نه تر پنځم جمعات پورې نصابي جوړ کړي او دراتونکو کال لا اپریل میاشتې نه به عملي کیږي. د تعلیمي نصاب په اړه د مشال لیډیو د ځانګړي لړۍ اخیرنۍ خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه جوړي. راځي چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د روان کال اگست په 28مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې په ټول ملک کې به یو شان نصاب تعلیم رایج کوي. نوموړي د عمل ته یو قام او یو تعلیمي نصاب نوم ورکړ او وی ویل چې د راتلونکي کال نه به دا عمل په مرحله وار توګه پیل کیږي. له هغې وروسته مشال ریډیو په روښانه مستقبل خپرونه کې د نصاب تعلیم په اړه یوه ځانګړې لړۍ شروع کړه چې پکې مو د شاګردانو، والدینو، استادانو، د تعلیم ماهرینو، د نصابي کتابونو، د حکومتي بورډونو، د پخوانیو مشرانو، د خیبر پختونخوا د تعلیم د پخوانو وزیرانو او د موجوده حکومت او اپوزیشن ګوندونو لغړو سره خبرې وکړې. په دې کې د زنو بنیادی پښتنو خلاصه یو وار بیا تاسو ته وړاندې کوو. اولنی سوال دا وو چې تعلیمي نصاب څه ته وایي او د دې د جوړولو په عمل کې څوک برخه اخلي؟ ماهر تعلیم ډاکټر خالد حسین په دې اړه وایي.
تعلیم د ماهرینو تر نظر خو نصاب هغه ټول اغراض او مقاصد او هغه ټول سرگرمو ته او هغه ټول هنرونو ته ویل کیږي کوم چې یو ماشوم د یو خاص عمر ماشوم په یو خاص پړاو کې د زده کړو په یو خاص پړاو کې ترلاسه کوي. که هغه د کلاس روم دننه وي که د کلاس روم نه بهر وي، هغه د کتاب په شکل کې وي، هغه د سرگرمینو په شکل کې وي، هغه د تدریس په شکل کې وي. د دې د وجې نه دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي او په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغې کې د بیلابیلو شعبو ماهرین ګډون کوي. هغې کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغې کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغې کې د تاریخ او د ټولپوهنې ماهرین هم ګډون کوي او هغې کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولی کوم چې دا نافذ کوي، یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي، استادان هم ګډون کوي. دا یو کمیټي جوړ شي بیا هغه سفارشات مرتب کی.
ډاکټر خادم حسین وایي چې منتخب حکومت بیا د دغه سپارښتنو پر رڼا کې جوړ کړل شوی تعلیمي نصاب په پارلیمان کې له ولسی استادو منظوروي. له نوموړي مو پوښتلی چې په تعلیمي نصاب جوړولو کې کوم نکات په پام کې نیول کیږي؟
په کار ده چې د هرې علاقې خپل یو جغرافیا وي، د هغې خپل یو ماحول وي، چاپیریال وي، د هغې خپل یو ټولنیز نظام وي، د هغې اقدار وي، د هغې کلتور وي، د هغې ژبه وي، د هغې د پوهنې خپل یو تسلسل وي چې د زمانو نه را روان وي. او دې سره سره هغه ټول هنرونه کوم چې موجوده دور کې ټیکنالوژي مخې ته راوړي دي یا تعذیبی ارتقا مخې ته راوړي دي، تعذیبي تسلسل مخې ته راوړي دي، هغه هم پکې شامل شي. او دغه شان چې کله هغه پکې شامل شي نو دغه د تعذیبي ارتقا سره چې کومه ټیکنالوژي دغه پکې شامل ول څه زیاته مهم ده چې دا مارکیټ دی او دا مارکیټ تړلی شوی دی او دا ټوله دنیا کې یو بل سره تړون لري. دا هغې د وجې نه بعضې هنرونه باندې باید چې اتفاق وي په بین الاقوامي حواله باندې، بین المللي حواله باندې، بیا ملکی حواله باندې، بیا صوبائی او ایالتی حواله باندې، چې دغه بعضی هنرونو باندې اتفاق وي چې دغه قسمه هنرونه به د مارکیټ په دغه شان اړخ کې یا دغه شان پړاو کې کارول کی.
په دې پوښتنه چې په یو ملک کې تعلیمي نصاب جوړول ولې ضروری وي، خادم حسین وویل:
نصاب څنګه جوړی چې د پوهنې دا پوره نظام او زده کړو دا پوره نظام منظم کړی شي. دې کې چونکې بیلابیل اړخونه شامل وي نو د منظم کولو ګټه دا وي چې د بیلابیل عمر سره تعلق لرونکي یا بیلابیل عمر ماشومان کالکانو کې چې نه کوي هغه یو داسې سطح ته دا اړیچ ان د یو ماشومانو د بیلابیل عمرونو ماشومانو چې کوم د ارواپوهنې ضرورت وي یا د هنرونو ضرورت وي یا د هغې د پوهنې کوم ضرورتونه دي هغه منظم کړی شي. چونکه دې کې تدریس هم شامل دی، کتاب هم شامل دی، سرگرمین هم شامل دي، چاپیریال هم شامل دی، مور پلار هم شامل دی، استاد هم شامل دی، حکومت هم شامل دی. نو دا ټول عمل منظم کولو د پاره نصاب جوړ.
تعلیمی نصاب با حکومت جوړوي، خو حکومت ته بیلابیل ګوندونه وخت په وخت رسیږي او په نصاب کې بدلون کوي چې اپوزیشن ګوندونه یې بیا مخالفت کوي. د بلوچستان د نصابی کتابونو د حکومتي ادارې یا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر منیر احمد خان کاکړ په دې حق لوای،
هر څوک چې راشي، هر نوې حکومت چې راغلی، هغه اول دغه دا دغه چیزه تعلیمی پالیسی ورکوم، زه نوې نصاب ورکوم. خبره دا ده بچی یو ماشوم کنه، موږ دغه باید چې یو پولیټیکل یو سیاسی بیٹل گراؤنڈ یې نکو جوړ، څوک له هغه کشنی څخه دغه جوړول غواړي کنه، مطلب مجاهد جوړول غواړي، سوکلاغ کشنی زخه د نظریه پاکستان د محافظ جوړول ځان غواړي، سوکلاغ کشنی زخه یو دغه یو نېشنالیست جوړول ځان غواړي. خبر داده د کشنی دغه چې دی ذهن، هغه باید زموږ د سیاسي جګړو زموږ د سیاسي نفرتو یو دغه نسی جوړ، یو میدان جنگ نسی جوړ.
ډاکټر منیر احمد خان زیاتوی چې تعلیمی نصاب د ټول قام د مستقبل خبره ده، په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه یې په متفقه توګه د ماهرینو په سپارښتنو د وخت د تقاضو سره برابر جوړ کړي. بل پوښتنه دا ده که تعلیمی نصاب کې ستونزه وي نو په ټولنه یې څه اثرات وي؟ د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی مروت په دې اړه وایي،
ګورا چې د کوم اثرات ګورئ، په افغانستان اثرات ګورئ، په پاکستان کې اثرات ګورئ، دا چې کم دي دا خو د کریکلم د نصاب دی کې ډېر غټ رول لوبولی دی. پاکستان چې جوړ شوی دی دلته لکه مونږه څه نظریاتي لکه لا څه رښتیا لا څه دروغ نظریاتي هغه را جوړې کړي دي، څه مونږه نریټیوز جوړې کړي دي، څه مطلب داسې سیزونه مو جوړې کړي دي چې هغه په چوکاټ کې مونږ وایو چې مونږ به تک کوو. هغه چوکاټ ضرور نه دی، هغه خیالي چوکاټ جنگی نصاب د پاره خلق مو راکش کړی دي، لکه مطلب د جهادي نصاب ته مو خلق راکش کړی دي، خاص مقاصد او دلته خلق خاص مقاصد او دبره خلق خاص مقاصد او دبره خلق مقصد نه مې دا چې کوم په وخت باندې کومه خلق سره کولو هغه هم مقاصد او چې رمنګا روس اپري باسو مطلب د سوویت یونین مات کو دا ټول په دغه چوکاټ کې چې کومه لوبه وشوه هغه چوکاټ نه داسې زونه راوځي چې د کومه اوسې منګورو چې لکه تشدد دی، بل طرف ته سختګیری دی، بل طرف ته مطلب یو بل خیال نه ساتل دی، دیموکراتیک کلتور کمی دی، دا ټول سیزونه هغه سیزونه راوتی دي.
دا مهال په پاکستان کې موجودې سرکاري، شخصي او دینی تعلیمي ادارې جدا جدا تعلیمي نظام لري. په سرکاري اسکولونو کې بیا د ټیکسټ بک بورډ کتابونه د نصاب برخه وي. د شخصي تعلیمي ادارو په کورسونو کې د کتابونو په اړه په خیبر پختونخوا کې د شخصي اسکولونو د پین په نوم اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل نمو پختلی، هغه وای دوی په کورسونو کې د حکومتي تعلیمي نصاب یا کریکولم مطابق چاپ شوی د شخصي کمپنیو کتابونه شامل کړي دي.
ګوره دا سی کنه چې دې دا دغه ولې چې کومي کریکولم کې تا ته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کریکولم کې دی چې تا ته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومي، تا ته داغه جغرافي معلومه، تا ته داغه چې کوم نېشنل هیروز دي کنه مشران دي چې هغه تا ته معلومي، یا داسې یو درې پکې مشران پکار دي، یو څلور غټ خارونه پکار دي چې په هغه تفسیر وشي، دا اوس نصاب کې رالل کنه. اوس په دې باندې یو پبلشر دی، اوس یو پبلشر په خور رانی والا دی، هغه په خارونو کې اچولې، کوټه یې اچولی، بل چې کوم دی کراچۍ لاهور گجراواله اچولی دا، لکه درې څلور سیټیز خارونه ستا اچول دي کنه. چې ټیکسټ بک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم، نه دی دا اتم کتابونه خسته دي مالګولی دي، د دې په انګلیش کتابونه یو سوخ دي مالګولی دي، خو ما ته لیبرټی دا چې کده د کتاب خان نه دی په مارکیټ کې دبل چا کتاب خره ما هغه لګولې دی، یو کتاب مې د یو پبلشر لګولې، بل مې دبل لګولې دی، دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ دی د هغې مطابق دی سرچ کوي او دی کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټی سټینډرډ د هغې کانټینټ چې کوم مواد په هغې کې او ورځ تر ورځه ښه کیږي.
دا راز په پاکستان کې د مدرسو د اتحادیې وفاق المدارس په خیبر پختونخوا کې مشر مولانا حسین احمد د مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وویل.
زمونږ په مدرسو کې چې کوم نصاب چلیږي جی نو هغه ته درس نظامی نصاب ویل کیږي او دا اسلامی نصاب دی. پدې کې عربي ګرامر لوستل کیږي او پدې کې فقہ لوستل کیږي. پدې کې اصول فقہ وی, پدې کې اصول حدیث وی, حدیث وی, اصول تفسیر وی, تفسیر وی. دا د مدرسو د نصاب هغه غټ غټ چې کوم عنوانات دي هغه دادي. موږ د مدرسو د نصاب نصاب تعلیم او چکم نظام تعلیم دے دا تروسہ آزاد دے او مدرسے دا دغا نصاب او نظام دا آزاد ساتلو دا پارا پر آزم دی. ترسو پورے چے عصری علوم دی, اردو دا, ریاضی دا, معاشرت علوم دے, انگریزی دا یا سائنسی علوم دی, نو دا دے دا ضرورت نا دا مدرسو والا انکار نہ کئی. البتہ دا یو حقیقت دے چے دا دوارا نصابونا پورا پا پورا پا یو ادارہ کی ہم یو انگریزی ادارہ بھی عصری علوم ادارہ ٹول پٹول اخبل نصاب سر سر دا نصاب لے دغ شان یو مدرسہ درس نظامی سر سر دغ انگریزی اور دا عصری علوم دا نصاب دا ٹول نشل ولو لے.
مولانا حسین احمد وائی چې کوم شاگردان د دینی ترسنگ عصری علوم کے هم دلچسپی لري هغوی لپاره په کورس کې د ټیکسټ بک بورډ یا حکومتی ادارے چاپ شوی کتابونه شامل وی.
ډیرو مدرسو کې داسې ده په پاکستان کې, په خپل زمګ په جامع عثمانیه کې داسې ده, چې کوم په خیبر پختونخوا کې په پېښور کې اداره ده مشهوره, چې موږ مدرسې سره سره خپل دي طلبه او ته عصري علوم هم خایو. هغه کې طلبه چې کوم دي پېښور بورډ نه لسم کوي بندو لسم کوي او دا شان زمګ عثمانیه پوسټ ګریجویټ کالج ده چې هغه پېښور یونیورسټي سره د افیلیشن دي الحاق ده. دغ شان په پاکستان کې نورم کافی مدرسې داسې دي چې هغه دغه دینی علوم سره سره خپل طلبه او ته عصري علوم هم خي. دا د خپل یو ضرورت په بنیاد باندې او دې کې داسې ده چې دا عصري علوم چې کوم دي دا یو سایت ته ساتل کیږي او چې کوم دینی علوم دي هغه یو سایت ته وي او هغه لازمی سیزونه چې کوم دي هغه موږ سره خپل بچو ته لولو او سیزونه داسې چې هغه بچي خپل په مطالعه باندې یا وقتی طور سره چې کوم امتحان تیاری وي هغه بنیاد باندې هغه کوي او الحمدللہ دې هغه ډیر مثبت او ډیر ښه نتایج.
د روښانه مستقبل د دې ځانګړې لړۍ په اخیری خبرونه کې دا اونۍ په دې خبرې کوو چې د موجوده حکومت د یو قام او یو تعلیمي نصاب منصوبه به څنګه عملي کیږي. په دې حق لمو د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي مشر ذوالفقار خان سره خبرې وکړې. نوموړی د نوي قامي تعلیمي نصاب تفصیل داسې وایي.
جی جو اس میں تین چار چیزیں نا سر جو بنیں گی اس میں سلور خبریں شامل دی. اول دا چی دا نوی نصاب لپارا مواد مرتب کول دی. دویم دا چی دا وہ موادو تا دا کتاب شکل ور کول دی. دریم دا چی دا دغه نصاب دا خوولو لپارا دا استازانو روزل دی. او سلورم دا چی دا نوی نصاب مطابق امتحانات اخیستل دی. بیا به موږ جایزه اخلو چې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره په دې نوی تعلیمي نصاب کې په کوم پړاو نیمګړتیا مخې ته راځي. نو دا غي د لری کولو لپاره به وخت په وخت ګامونه پورته کوو.
دا چې تر اوسه په دې لړ کې څومره کار شوی دی. ذوالفقار خان وایي د پرایمری سکول لپاره نوی قامي تعلیمي نصاب په اخیری مرحله کې دی.
اس وقت تک جو ہمارا نارمل دا تعلیمی نصاب با دا اول جماعت نا تر دولسم جماعت تا پوری جوڑا ول کی گی. چھے پا اولنی مرحلہ کی لاول نا تر پینزم جماعت تا پوری نصاب جوڑ شوی. چھے پا کی در طول و صوبو و متعلقہ خلقو نا سلا و مشور اخستل شوی. پا دویم مرحلہ کی با دا شپاگم نا تر آتم یعنی میڈل سکول لپار نصاب جوڑی گی. او په دریمه مرحله کې به د نهم نه تر دولسم جماعت پورې نوی قامي نصاب مرتب کیږي. نو په اولنۍ مرحله کار مکمل شوی او دا مهال په اسلام آباد کې کتابونه چاپ کیږي.
اس پہ کتابیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں کتابیں بن رہی ہیں.
دا نوی قومی تعلیمی نصاب پاڑم و پتے رخ پرونو کے پا خیبر پختونخوا کے دا شخصی اسکولونو دا پین پنوم اتحادیے جنرل سیکرٹر سید انس تکریم کا کاخیل سر ہم خبر کڑے ہوئے حق ویلی وہ
کریکولم کے کچھ سے چینجز کئی نو اگے تا دا نو ویچ یکساں نصاب اگے تا خلق ہوئی چیرہ مون پا نصاب کے اصلاح کو یا پا نصاب کے تبدیلی را ولو او دا یو آن گوئنگ پراسیس ہی لکا پکار دادا چھ ہر دو کالا بعد چکم دے نو نصاب سرکار ریویو کئی او اگے کی ایڈیشن ڈیلیشن دا وقت تقاضو مطابق چکم دے نو پا اگے کی چینجز کئی کنا یہ ہوئی چھ مون یو کتاب لگو چھ لکا مون بے چاپ کو سرکار بے چاپ کئی او آگے کتاب پرائیویٹ سکولم لگئی اب سرکاری سکولم لگئی دا بالکل غلط تھا یو کتاب بدے غلط تھا چیو کتاب بدے جوڑی گورا دگے چھ کم بھی پرائیویٹ سیکٹر کے دا شکاری کرنا چھپا آگے کے کمپیٹیشن جو ریگولیٹری لگا فرض کا تھا وہ شل پبلشرز دی دو آگا شل پبلشرز بدا کوشش کی چھ زخی کتاب جوڑ کم انویٹیو یو تعمیری سوچ سر جوڑ کم چھ آگا معشومان خپوئی کڑے شی نو ٹول لگیا دی پا مقابلہ کے کا نا نو آگا کتاب یو دبل نخرا ولی چھ لگا مارکیٹ کی آگا پرزینٹیبلی و خلق تے واقعی دا چھ تا فرض کا سرکار تا پریخوا دا سرکار نمبر پیسے ڈیری لالی شی او کوالیٹی بھی زیرو ہی دا دے سربا تعلیمی معیار پریوزی دا دے سربا تخلیقی کار ختم شی تعمیری کار با ختم شی یو کتاب پہی صورت منگ تا قبول نہ دے کوریکولم نصاب چی ستا ہوئی اگا آل ریڈی یو دے
خوب دے اڑا دا خیبر پختونخوا دا تعلیمی نصاب او استازانو دا روزن حکومتی ادارے ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وائی چی دوئی با دا حکومت لخوا منظور شو کمپنیو تا ہم دا کتابونو چاپ کولو اجازه ورکوی او دغه کتابونا بیا شخصی سکولونا ہم استعمال ولی شی
جب کریکولم میں ایک ہوتا ہے تو کتاب کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ بچے تک آپ نے نالج
چھ تعلیمی نصاب یو شانوی نو داغے پرنا کے چھاپ شوی کتابونا کا بدل ہم وی نو اغا فرق نہ کوی یعنی دا معشومان و دا تعلیم و تربیت کم لپارا چھے کم معیار پا نصاب کی ٹاکل شوی ہغا اہمیت لری دا نوی قامی تعلیمی نصاب پا جوڑاولو کی موگ دا نصابی کتابونو چاپ کون کو کمپنیو شخصی تعلیمی ادارو او دا دینی مدرسو سر ہم مشورہ کردی او دا ٹول و رائے مپکی شاملی کردی صوبو کے با حکومتی ادارے دا نصابی کتابونو چاپ کون کو کمپنیو دا کار سارا نہ کوی او شخصی تعلیمی ادارے بیا دا دوی چاپ شوی کتابونا پا کورس کے شامل اول شی بلکہ مو گواڑو چی دا نصابی کتابونو دا چاپولو لپارا ڈیری او معیاری شخصی کمپنی مخترا شی خو نو قامی تعلیمی نصاب با پا پام کے نسی
زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ پبلشر بھی اگر اس کو آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں.
پد پختنا چپ نوی قامی تعلیمی نصاب او پخوانی تعلیمی نصاب کے با کم واضح فرق وی او کسنگ ذوالفقار خان اویل
اس وقت تو کوئی بڑا فرق اس سے نہیں تھا کہ جو ایگزسٹنگ کریکولا ہے وہ 2006 میں بنا تھا.
دا محل خودم رڈیر فرق زکا نشتا چی موجودہ تعلیمی نصاب پا 2006 کال کی جوڑ شو او پکی کافی اصلاحات شوی وو. دا پاکستان دا جوڑے دو رائے سے بعد دا مرکزی تعلیمی نصاب پرنا صوبو زان تا جدا جدا کتابونا چاپول بیا چا تلسم آئینی بدون وشو او صوبو تا دیر اختیارات ورکل شول نو پا دغا وقت کی زنو صوبو پا تعلیمی نصاب کی بدونو ناوکل پا قانونی او ٹکنیکی توگا دا کار سم دے خو که پا متفقه توگا صوبی پا یو قامی تعلیمی نصاب سلا کی گی نو دا ټول ملک په کچا یو شان تعلیمی نصاب جوړول ممکن دی.
کنسنسس کے ساتھ ساری گورنمنٹس کو پر ایگری کر کے آگے لے جانا چاہتی ہیں تو وہ یہ پاسیبل ہے.
خو نو مولے دا منی چې د یو شان تعلیمی نصاب باوجود پکار دا چې کتابونه صوبے پخپل چاپ کړي.
اسلام آباد میں رہنے والا بچہ جس کانٹیکس سے پڑھ رہا ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا جو وہ لوکل چیزوں کو جانتا ہے.
دا اسلام آباد معشوم چې پخپل چاپیریال کې سوینی او ګوري یا د کم کلتور سره بلد دی هغه په ډیر اسماعیل خان کې د اوسیدونکو ماشوم نه ډیر مختلف دی. دا راز د لاهور کراچۍ او کوټې ماشومان هم جدا جدا چاپیریال او کلتور نه لري نو ځکه دا منل شوی اصول دی چې کتابونه دی هر صوبه ځان ته چاپ کوي خو تعلیمي نصاب یعنی د یو خاص عمر ماشوم ته د کومې کچې تعلیم او تربیت ورکول دي دا کچې یو شان پکار دی. مثلا په جغرافیا کې یو ماشوم ته د سلورو خارونو نمونه زده کول پکار دی نو هغه د هرې صوبې ماشوم ته په خپل خوښه کې خودل پکار دی. د دې لپاره وفاق د تعلیمي معیار یو پیمانه مقرره کړي هغه به ټولې صوبې عملي کوي.
جو
سارے صوبے اور وفاق اس کو اڈاپٹ کرا ہے.
د خیبر پختونخوا د تعلیمی نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای نوې قامی تعلیمی نصاب د جدیدو او عالمی تقاضو مطابق جوړیږي.
جو ڈیرائیو کیے گئے ہیں وہ نیشنل اسٹینڈرڈ سے ہی کیے گئے ہیں, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں انہیں سے لیے گئے ہیں.
دی کی موگ دا عالمی معیار سرسم ٹھول نکات پا پام کینے والی دی خو په دغو نکاتو ته قامی بڼا ورکړي, یعنی په ځینو مضامینو کې مو د خپل مذهب, کلتور, ژبې, روایاتو, تاریخ او ارزښتو مطابق بدلون کړي. د خپل ملک تقاضو ته په کتو سره مو د نور ډیر څه ترڅنګ د زده کوونکو د زده کړې معیار, د استادانو روزنه او د امتحاناتو طریقه کار هم په دې قامی تعلیمي نصاب کې ټاکلې او ټولې صوبې به د دې په رڼا کې خپل کتابونه چاپوي.
نوموړی وایي چې د نوي قامی تعلیمي نصاب لپاره به صوبو ته د استادانو د روزنې لپاره هم اهداف ورکول کیږي.
د ټولو صوبو استادان د 2006 کال د تعلیمي نصاب خودلو تجربه لري. موږ اوس د هغې سره د نوي نصاب تقابلي جایزه اخلو او ګورو چې په دې کې استادانو ته د څومره تربیت اړتیا ده. بیا به دغه څېړنې موږ له صوبو سره شریکې کړو او هغوی ته به د استادانو د روزلو طریقې کار هم وښیو. نو لازمي خبره ده چې د نوي تعلیمي نصاب لپاره به د استادانو د استعداد زیاتولو لپاره کار پکار وي. په دغه بهله شروع کیږي چې اول تر 12 جمعه پورې د قامی تعلیمي نصاب کار سرته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای ل اول نا تر 15 جمعات پورې نوې تعلیمي نصاب به د راتلونکو تعلیمي کال په سر کې, یعنی ل اپریل میاشتې نه شروع کیږي او ورسره به د شپږم نا تر 12 جمعات پورې تعلیمي نصاب جوړولو کار هم روان وي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه او د دې خبرونو ځانګړې لړۍ سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه, وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0020221212 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.